پوری څوک به ځای نه ورکوینه. یوه بله افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری راته وایي چې مسافری په رښتیا هم چې سخته خواري ده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوه، 9 کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هسکې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. په پیل کې له خپل مسافرت څخه راته وایي چې د اګست 15 نېټې دې ته هم د سفر موزې ور په پښو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخواله شرایطو له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټه ښار ته مسافر سولم.
د مسافر د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړ؟
هاي څه وایم، ډېر تر حده ډېر منفي تاثیرات یې پرېښې دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپله شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېدلې یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې رسنیز کارونه پر مخ یوسي، او دغه لپاره هم ډېر خبریالانې بیکاري سوي دي. په ډېره کچه باندې موږ بیکار خبریالانې لرو د رسنیو په برخه کې. یعنی تر ډېره حده پورې ټولو ته وظیفې د رسنیو په برخه کې نه مساعده کیږي. نو زه خپل د اګست څخه بیکار یم. فیسبوک، ټویټر، انستاګرام پاڼې چې دي پر هغه باندې څه وخت څه نه څه کار کوو.
بله، تاسو له ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې په هغه باندې کار کوئ، پاک لیروته وایه څه لیکئ، په کوم اړه یې لیکئ، او مثلا هر ورځ د لیکل خپروي ونې کې یو جیل څه رقم ده؟
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډېر تغیر کړی دی. ډېرو کارونو ته هم زمینه نه ده مساعده، خو تر ډېره حده پورې کوشش کوو خپل په پاڼو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنه ولرو. په ورځ کې اقلا یو ځلې یا دوه ځلې، بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو دپاره ګټورې وي، د لیدونکو دپاره، د اورېدونکو دپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې، فرق نه کوي هغه څه چې ګټورې هغه مشکل کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي. زما ډېره برخه، ډېر فوکس کله چې ما کار هم کوي د ښځینهوو د حقوقو اړوند وو، د ښځینهوو په مقابل کې د خنډونو، ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډېر د آرامش احساس کوم چې وکولای شم د افغانستان بدبخته او هغه ډېر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوي د ځینې هغه زموږ بدبختي ښځې دي. او کله چې د ښځو په اړه باندې کاغه طبي دوی د صحت په اړه یې که د دوی د ژغ د پورته کولو په برخه کې، هر هغه څه چې میرمنو ته، یعنی په کول کې په هر برخه کې زه لیکنې کوم، فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې و ښځو دپاره یو څه وکولای سم، ماته ډېر د خوشحالۍ او آرامش احساس راکوي.
که راته وایي چې د لیکلو په محتوا کې د څومره تغیر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوئ څومره توپیر دی؟
واقعا باید ووایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوئ په هغه موضوع باندې، هغه ډېر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار، آماده به یو رپورټ، یو څه به موږ به خپرول. خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره، دلته که صحي مشکلات دي، که اقتصادي مشکلات دي، که ورځنۍ یې، که ټولنیزې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څومره انسان کولای شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي، او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي. یعنی هر څه موږ هغه وخت ډېر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوي هغه موسم د لاسه را اخیستل، صفحو دپاره مو هم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساینې دپاره که هغه هم موږ بېکاره سو، او د ژوند د ناخوالو څخه، د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې را وکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلي جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډېر فاصله درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري. دغه سیاست موږ پر لیکونه او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړي.
بله، دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر مو له لاسه ورکړل، هغه د لیکنو زمینه برابر او هغه ټول لاړل، په ما خبر لوله پاشول. دا راته وایي چې ټول رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپل فعالیتونه دوام ورکړو.
زه واقعا ډیره وخت باور وکي زه شکر کاجم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ ټولنیز رسنۍ چې موږ کولای سو خپل ځخت لري او ځای پورې ورسو او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حد پورې زموږ وطنوال دې ته لاسرسی لري او دغه نه دي پربند شوي او دا ډیره غنیمت ده بیخي تر ډیره حد پورې او زه ډیره خوشاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري او موږ کولای سو تر یو حد پورې خپل د وطنوالو ږغ پورته کړو خپل ږغ پورته کړو او خپل فعالیتونه پکښې ترسره کړو او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان بې درلودلی چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي و زموږ د یاده وتلي وای خو بس ډیره خوشحاله یم چې دغه ټولنیزې رسنۍ شته چې موږ پکښې کې تر یو حده پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوځو هم کولای سو چې لیدونکي او اورېدونکي ګټه ورڅخه واخلي او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکښې کړو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې څه ناڅه رڼا واچوله که دا راته واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لاره نشته دا د ټولو خلکو په تیره بیا د میرمنو لپاره څومره یوه ګټوره لاره ده تر څو خپلې ستونزې پورته کړي خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو میرمنو ته او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بالاخره به هر څه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېری ښځې د فیسبوک د انسټاګرام او ټویټر د دې شیانو سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري خو زه خوشحاله یم باور وکړئ ډېر واټسپي ګروپونه جوړ شوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمېرل کېږي او دوی کولای سي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي خو تر یو کچه پورې ځینې کولای سي د فیسبوک د لارې هم خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری مېرمنې شته چې کولای سي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام خو په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو د لارې د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي خپل دپاره معلومات راټول کړي بېرته وکولای سي خپل په دغه ټولنیزو رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي ریسرچ څخه د خپلو لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي بېرته په اسانه طریقو سره د واټساپ د لارې نورو مېرمنو ته ورسوي یا هم د فیسبوک د لارې نورو مېرمنو ته ورسوي ډېره ګټوره تمامه شوې ده او زه خوشحاله یم بیا هم چې ټولنیزې رسنۍ شته او موږ کولای سو تر ډېره حده پورې ورڅخه کار واخلو.
بلې که راسو بېرته د تاسو شخصي ځوان ته درته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډېر زیات یادیږي په څه پسې له حده زیات خفه یاست او شیبه مو له یاده نه وځي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلا زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاتې یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپول ډاکټرانو څخه ځینې د دې د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول شوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې او زه واقعا ډېره خوشحاله یم. یعنې باور وکړئ سره د کورنۍ سره د دونه مشکلاتو سره د دونه ناخوالو زغملو څخه او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واټساپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې په کار پسې زه ډېره خوابدې شوی یم. هر هغه څه چې تر ټولو ماته ډېرې یادېږي زما همکاران دي زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه ترسره کولم یو جمع مو درلودل یو د بل تر څنګ به ناست و موږ به کار کول واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډېر یادېږي او دا څه مې ډېر ضروري او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او بېرته موږ وکولای سو چې خپل هغه دفتر مو خپل هغه کارونه مو هغه همکاران مو موږ وکولای سو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ پورې هیڅ هیواد نه ورکوم او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هر څه هر څه ډېر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې ښاري ماحول ګرځېدل ځینې وخت د تفریح ځایونو ته تلل ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل موږ ته یادېږي او ځورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی خپل د دوستانو سره نه یو خپل د خپلوانو سره نه یو موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو بازار ته ولاړ سو خپل په ژبه د خلکو سره وغږیږو دا څه دردونکي دي او ماته ډېر رایادېږي.
د افغانستان سخت شرایطو په یو شمېر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم یعنی تدریس کوم هلته او ضمنا لیکنه کوم. ما کتاب د کار لاندې ده د شعرونو ټولګه مې ده بل کتاب باندې کار کوم چې د خزو پاک باندې لیکم. دا بوختیا ده په مسافرات کې ورسره لږ زره درس وایم.
ډیر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کار خلاص دی؟
نمونه خو بیا پس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې دا د ښځو د ژوند بهیر د په افغانستان کې او شیری ټولګه مې چې ده تقریبا د شپږو کالو لیکنې دي. زما مسافرات کې مې بیخي زخ زیات مې پکې ولیکل نو تکمیل مې تقریبا اوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دې نه راته اخلي، خپل نوم دې نه راته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخته پورې بیا به انشاءالله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نومونه به هم درته واخلم. دغه بده اغیزه چې دغه بدلون په موږ باندې وکړ تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ما عکس نه دی اخیستی. زه خپل کینم او زه خپل یو عکس واخلم د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو. واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځلس تماسونه د ښځو سره زه لرم تاسو باور وکړئ چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې.
زه همدې پوښتنې ته راځم، همدا څومره تاسې ځوروي؟
تصور یې بیخي ګرانه ده. ګرانې چې په اړه یې فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم او زه ولې اوس فعلاً د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنګ ځپلی وله، زموږ وطن کار و درس و خدمت ته ضرورت لري او ضرورت یې درلودو.
بلې، راځو دې ته. یو شمېر میرمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي نو ډېر زیات ځان ځوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی د قلم میرمنې دي، دوی کولی سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبرې کړي که بل ځای نسي کولی، مګر دوی دا کار نه کوي. له خپلو تجربو غوته څه وایي؟ آیا په یو کنج کې کېناستل او جګرخونی کول چې دا والې د سیسول هغه والې سیسول دا ښه ده، او که قلم راپورته کړي بیا یو څه ولیکي هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو ښه ټکو ته اشاره وکړه. ګورئ، لیکنې څه کوي؟ یو هغه لیکنې دي چې ایجادیات دي چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي یا د څو شی لیکي چې کاغذ خپرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا که ته د یو نظام او وضعیت ته لیکنه کوې، که ته پرتلیزه لیکنه کوې یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوې یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکره یې ته لیکنه کوې، هغه د تا په لیکنې باندې د ښځو په لیکنې باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بېرته راپاروي د مثبت تاثیر نه یې او منفي اغېزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم دې لپاره چې کومې منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله. دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه سي دي، انټرنیټ کې نشته. مرکو ته موږ ضرورت لرو، کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یو لیکنه پی وکړي، یو ریسرچ پی وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغېزه یې کړی ټولو باندې. ما در ډېر چې هغه د ټولو احساسات یې له ما نه واخیسته. زه چې دومره باجراته وم، زه چې دومره فعاله وم، نو زه د نورو خویندې به هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغېزه یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم دغسې هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کلنه مزل، د مونږ دومره تاریخي فعالیت.
یو خو بهي د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف کړه، ښه به وي او که بېکاره کښېني.
یعنی که خویندې هر چه ریزی که هغه هر مسلک لري، هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هیڅ نه یې، هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي، بیا به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي، که داستان لیکي، که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي، چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي، خو چې احساس دې وژل سوی وي او دومره ذهني بوج در باندې د خپل د ژوند دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلې، دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي، اولاد فامیل په مشکل کې، لاري دوستان هلته په ستونزو کې، نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی، هغه رواني وضعیت نه ایجابوي. دا یو څه ولیکي، که یې هم لیکي شاید هغه څه چې غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرې هغو میرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي؟ څه وکاندي په غربت کې، په مسافرت کې؟
هر وضعیت که چه انسانی وزنه لاره چه زور نه تجربه لرمه هغه بیرته مطالعه ده بیرته رغونه ده سړی خپل فکر بیرته ورغی نو څه هر څومره فشار می سړی باید توکل په الله وکي او خپل ځان دې بیرته ورغی مطالعه دی وکي لکه چورت وهنه نس ټول ورسکینی په دې باندې په کورو کې چې باید څه کومه څنګه سومه دغه منفی افکار دې ځانه لري کی او مطالعه ته رجوع وکي چې تر څو بیرته فکری وضعیت لکسام سي.
بله در توی چې په افغانستان کې په څه سي ډیر زیات خفای او ورکړه در یادیږي حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي
د افغانستان هر هغه څه مې یادیږي واقعا زما ژړا راځي همدا اوس د موږ هغه ټول ارزښتونه د موږ ملي سرود د وطن خاوره د ما د خلکو د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې موږ په خپل وطن کې درلودله او هغه ارامښت چې موږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو هیڅ چیرې هغه نه پیدا کیږي او واقعا د افغانستان هر څه پسې خپه سوی یم د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا و د کاري فضا و هغه فضا مې ډېره یادیږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامته اوسې.
مننه تاسو.
درنو دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې
لمن یماچ ہتنری لتا سی تمہ گی لمن لمن یماچ ہتنری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د سلام پر وړاندې کولو سره له آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو له آزادۍ رادیو اورئ. د خبرونه په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به خونکې دته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې خپل تکثري سیستم څخه بې خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پیښولې شي. د موضوع بشپړ بیان د خونکې په درس کې اورو.
راځو اول د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم خوا ته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه دا تر څو سپرم تولید کړي د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخصې او ځانګړې برخې د هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري. لاندې نه راتاسوي خو د زیږېدو څخه مخکې یو داس کسونې ته ننوځي چې هغه د نصف د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري. سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړه کې د دې دپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده ولې چې سپرم د 8 سانتي ګرید څخه په کښته درجه کې وده نسي کولی. د ورځې د خوا په میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه وروسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمیس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې نکله شری د باندې راوز د زینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترال لارې دی د باندې راوزي. سپرمونه د جیدر مخه چې یو وار راووزی دی د پروستات جی پی مای ات دی د هغه د غدې ترشحات د غسر یو ځای کیږي. دی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دی انتقالیدلای همس، یعنی هغه مای ات دی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزی او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکندریاوې موجود دي. که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي وو چې مایتوکندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی، نو د دغه مایتوکندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت کابیت ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکزیل فلامنت دی یا د فلاجل رقم یو حرکت کوونکې برخه ده د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لاره باندې حرکت وکړي. بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمه ته ننوځي لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي، هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي، کروموزومونه موجود دي، تر ټولو مهمې برخې دي، هغه یوازې تخمه ته ننوځي. شزناته کسوري سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خدای چې جنسي هورمونونه تولیدوي. جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هغې تولیدوي یا تخمه جوړوي او د الکاسیوي هګۍ او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږیدو وخت سو ماشوم زیږوي. د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدېږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینو کې ټیسټوسترون و، د دې یوه وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړې صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ ازاده سي، پر کوم وخت باندې ازاده نه سي. شزنه بالغه حجره د اوم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي، د دې په واسطه باندې افرازیږي. کله چې افراز ولر د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی، هغه ته ننوځي سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راغی. که په داسې ډول درته تشریح کوم، کله چې تخمه دلته جوړ سوله د دې ځای څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي. د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي، په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یو ځای سوي دي د رحم خواته انتقالیږي. د حیض دوران ته راځو. د تر 15 کلنۍ پورې د ښځینو په تکثري سیستم کې ځینې تغیرات منځته راځي. دغه تغیرات عبارت ده داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته آماده کوي، نو د حیض د دوران په نامه سره یادیږي. حیض چی څه وایي؟ د رحم څخه د وینې او نسجونو وتل د حیض دورې اوله ورځ ده. یعنی حیض خپل دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اوله ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتل، دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې یا په ځینو ښځو کې، مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي. بل هغه تقریبا د دغه حیض پر 14 ورځ باندې آماده کیږي، جوړیږي، چې هغه وخت کې بیا هغه الکا صورت نیسي. مګر کدا هغه الکا نس و یا سپرمونه نورونه رسوي، بیا هیڅ شروع کیږي، هغه خارجيږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نسی، 28 ورځې وخت نسی. لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري، حیض لکه څنګه چې موږ وویل 15 ورځې وخت نیسي. د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې، د 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت، یعنی په دې وخت کې تخمه آزاده شوې ده او هغه ټیوب ته لېږده شوې ده. کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د حیض دوران شروع کېدلی سي او وروسته 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دې ته وایي چې کله سپرم د تخمې سره یو ځای سو، په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثري سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي، مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکاسوی هګۍ چې یا سپرم او تخمه سره یو ځای سوی ده، هغه د نفیر څخه د رحم خواته راځي. ما درته وویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب و چې سپرم ورتلی هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هګۍ چې د نفیر څخه د رحم خواته راسي، د عمومي صورت سره د 15 څخه تر 16 ورځو پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه فرټلایز شوی هګۍ ته هګۍ او سپرم نه وایو، دلته یو ځای ګوټ ورته وایو. دغه ځای ګوټ حجروي ویش کوي په ډیرو حجرو باندې ویشل کیږي او د یو لسمی څخه تر دوه لسمی ورځې پورې ورسته بیا دته زایګوټ نه ویل کیږي امبریو یا جنین ورته ویل کیږي دا جنین چې کله رحم ته رالی د رحم پر دیوال پورې نښلي هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي دا کار د ده دپاره شپږ ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې وروسته امیدواره بلل کیږي کله چې دی ونښلیدی پر رحم پر دیوال باندې د هغه څخه وروسته پلاسنټا جوړیږي د دې پلاسنټا وظیفه دا ده تر څو د مور او د ماشوم تر مابین ځینې مهم مواد هغه لکه اکسیجن او غذایي مواد تبادله کړي مګر یوه خبره د پلاسنټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نهسي ګډېدلې ولې چې دلته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار که زه په اسانه ژبه درته ووایم جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه یې جلا کوي غبرګونی یا ټوینز په دې معنا دي چې زیاتره وخت یوه هګۍ د تخمدان څخه نه ازادیږي په عمومي صورت سره موږ وویل چې یوه هګۍ ازادیږي زیاتره وخت دوې یا درې هګیانې هم ازادیږي چې هغه وروسته د فلوفیوم په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولې د درو سپرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي د رحم په دیوال کې غرس کیږي خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي اوس نو مشابه غبرګولي تاسو به فکر کړئ کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بیخي ډېر سره ورته تاسو نسی سره جلا کولی مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم چې یو د بل څخه ډېر فرق لري د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي زیږیدنه په وجشمه او اتجشمه هفته کې جنین په پوره ډول سره واده کړی وي او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېښت هفتې دي کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر ته راباسي او یا هم لاندې خواته راپورې وایي او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي
بلی درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د خونکی په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د خبرګونی ماشومانو څختن کیږي
درسي سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی د خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادي راغله
او اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانوز د کونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپیژنل کیږي دا باوري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي دا هم په دې اړه د خونکي لوري د درس بشپړ بیان
اول از مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچنی او سکوپ د لیدلو په معنا ده مایکروسکوپ هغه آله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډېر کوچني اجسام لیدلی سو مایکروسکوپ هغه آله ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نسو لیدلی یعنی په عادي سترګې نسو کولی چې هغه وویني نلی دل کې دن کې ډېر کوچنی اجسام مشته د مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ دي د مایکروسکوپ لومړنۍ منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه خو دومره ویلی سو چې د ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوو هالنډي پوهانو چې هغوی عینک جوړونکي وه جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ هغوی وکولی سوای د یوټیوب په داخل کې د دوو عدسیو ځای پر ځای کولو سره داسې واله جوړه کړي چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعې باندې پیل وکړ یعنې همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعې باندې پیل وکړ د هغې ډلې څخه یې درې تنه هر یو یې لیون هوک مالپیګي او رابرټ هوک ډېر مشهور دي ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوی د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي چې د لومړي ځل لپاره پرې باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته یې د لومړي ځل لپاره باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي د پلکۍ کې د وینې جریان وکتل، یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د وینې د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګی د طب پوهان په 1680 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرت هوک په 1650 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثر د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرت هوک په 1650 کال کې یو کتاب خپور کړ، یو اثر یې خپل اثر یې په کوم کتاب کې د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه را اخلو چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم ذربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی، یوازې ذربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوه او یا هم زیاتې عدسیې لري، کیدای شي چې درې عدسیې ولري، کیدای شي چې څلور، خو دوه یا هم زیاتې عدسیې درلودلی سي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د ښي عدسیه یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی شو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کېږي چې د ښي عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کوم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته ایښول کېږي. دا د ښي عدسیه سو د دې په واسطه لیدلی شو. بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1932 څخه تر 1934 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډېر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې ووینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډېر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډېرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننۍ درسي ساعت کې جنټیکي بې نظمي لولو. خون کې به دا راته ووایي چې موټیشن یا جینیټیکي بې نظمي څنګه او څه مهال رامنځته کیږي او دا چې جینیټیکي بې نظمي په څو ډوله ده. دا به هم واورو چې له زیږیدو مخکې د ځینو ماشومانو د مړه کیدو یو علت هم جینیټیکي بې نظمي ده.
جینیټیکي بې نظمي په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځته راځي. کوم جینیټیکي بې نظمي چې زموږ په بدن کې منځته راځي هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځته راځي او کېدای شي چې د بېلابېلو ناروغیو سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې منځته راځي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه مترغه د بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه را په دېخوا د کورني حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځته راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځته راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځته راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دی خپل موټیشن. اوله برخه چې ده هغه د جین موټیشن دی، دوهم کروموزوم موټیشن دی او دریم جینوم موټیشن دی. اول راځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن، جین موټیشن خپل دا موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنۍ برخه یعنی جین کې منځ راځي. خپل جین د کروموزوم یو ډیره کوچنۍ برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطۍ موټیشن په نامه یادیږي ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنۍ برخه چې هغه جین دی په هغه برخه کې منځ راځي. دا موټیشن د نقطې موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنۍ برخه یعنی جین کې منځ راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بې اغېزې وي، بې تاثیره وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغۍ او ارثي بې نظمۍ لامل کیږي. د دې ناروغۍ یو مثال چې دی هغه د وینې کموالي ناروغي ده چې په دې ناروغۍ کې سره کرویات لور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی، دوهم ډول کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځته راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپل د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځته راځي چې دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځته راځي. خو کله کله کېدای شي چې د بهرنیو عواملو لکه د لمر وړانګې همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځته راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې لدی چې دوی وزیږول سي د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې لدی چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمنځ ځي، هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي یا دغه بې نظمي چې کله د مور په وجود کې منځ راځي پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې د خپل کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي یا د هغه په وجود کې دغه ارثي خواص کې دغه بدلونونه منځ راځي چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږېدو څخه مخکې د لاسه ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې د نور څلور برخې لري یا هم په څلور ډوله دي. چاوله برخه ډیلیشن، دوهمه ډوپلیکیشن، دریم انورشن او څلورمه ترانسلوکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف کوو. ډیلیشن څه شي دي؟ ډیلیشن لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي ډیلیشن یعنی ډیلیټیدل یا هم لمنځه تلل، حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي د کروموزوم یوه برخه د منځ ځي. دوهمه برخه چې ده هغه ډوپلیکیشن. د ډوپلیکیشن هم لکه څنګه چې له نامه څخه معلومیږي د دوه برابر کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي. ډوپلیکیشن په خپله کله چې جینونه دوه برابر شو نو ویلی شو چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بې نظمي منځته راغلې ده. چې ډوپلیکیشن خو مو ویل د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. دریمې هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یوه برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاسه نښلوي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري. په دا دوه برخو کې د کروموزوم دلته شتون لري. په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نښلولی دی. څلورم یا اخیری ډول چې دی هغه ترانسلیکیشن دی. ترانسلیکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو له بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بېلابېلې ناروغیانې منځته راځي، چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځته راځي. دا ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی بدن هم څه اندازه کمزوری وي، ویل شي چې ډېر اندازه کمزوری وي، او د عقل له نظره هم شاته پاتې وي. زیاتره ماشومان چې دی هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي، دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي. دریم ډول د موټیشن چې و هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی په خپل په دوه ډوله دی، یو انیو فلویدی او بل هم پولی فلویدی. اوله برخه چې دی په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي، یعنی یو یا هم دوه درې، یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو، نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدی ناروغي یا هم موټیشن منځته راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کېږي، چې یوویشتم تریزومیه چې ده هغه د دې ناروغۍ یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده، چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یوویشتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغۍ یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات شوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدی دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي، په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه یې زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانان په انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي، یعنی انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولو فلوید دي. لور ته ورته د وینې کموالی پیژنو، چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال یې و، سیکل سیل انیمیا یا هم لور ته ورته د وینې کموالی دي. په افریقایي تورپوستو کې په هر دولس نفر کې یو نفر دغه بې نظمۍ لپاره هیتروزایګوس دی، یا هم دغه ناروغي په دولس نفر کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویات چې دی هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمۍ کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمۍ سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي، قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار، په حقیقت کې دا په خپله یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یوه برخه کې منځته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځه ځي، سره کرویات له منځه ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځته راځي. چې کله د وینې کموالی منځته راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسیږي، چې د وینې رګونه سره بندیږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کېږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوویشتم تریزومي دی، چې دا تریزومي د دې لپاره د یوویشتم تریزومي په نامه یادیږي چې یوویشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود وي یا هم درې برابره کېږي. په دې ناروغۍ اخته کسان اوویش جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوویشتمه جوړه درې ځله موجود دي. دا خلک خاص ډول څیره لري، د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري، د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي، عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل له نظره هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې یو پر دوه زره دي، یعنی په هر دوه زره نفرو کې یو نفر په دې ناروغۍ اخته کېږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې شل کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځته راځي، او د هغه میندو عمر چې د 45 کلونو څخه زیات وي، په هغوی کې دغه ناروغي تناسب یو پر لس وي، یعنی په لسو نفرو کې یو نفر په دغه ناروغي اخته کیږي. بلې هم ترنرز سندروم دی، چې دا بې نظمي په هغو ښځو کې پیدا کېږي چې هغوی د دوو کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دي هغه دوه کروموزومونه لري، هغه دواړه ایکس دي. خو په دغه ناروغي کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پېښېږي، دوی د یو کروموزوم پر ځای، البته د یو ایکس کروموزوم پر ځای، دوی یو د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنۍ وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځ ته نه راځي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځ ته نه راځي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی، د دې څټ څنګه زب پلن وي، داخلي نظر هم په منځنۍ صفحه کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پخته سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.